په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې په دې یو ساعت خبرونه کې مو له خپلو همکارانو سره هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کابل کې پر یوه جومات په حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار امنیه قمندان وایي په شاولي کوټ کې تر څلوېښتو ډېر وسله وال وژل سوي دي. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي د کابل په قلعه نجار سیمه کې د نننۍ حملې په ترڅ کې تر اوسه دوه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتلولي وګټله او روسي مقاماتو کریمیا ټاپو وزمت نږدې نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان ویل چې د کابل په قلعه نجارا سیمه کې نن د یوې حملې په ترڅ کې تر اوسه پورې دوه وسلوال وژل شوي دي. د جمعې د لمانځه پر مهال یو شمېر مشکوکو تروریستانو د شیعو پر یو جومات حمله وکړه. دوی لومړی د جومات په ور کې چاودنه وکړه، دوه پولیس یې وژل او د نورې ژوبل کړل. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
حوالی ساعت 1:20 پس از چهارشنبه امروز یک حمله تروریستی در مربوطات حوزه 11 دقیق در مسجد جامع امام زمان در ساحه قلعه نجارا صورت گرفته. احتمالا تروریست ها 2 تا 3 نفر هستند. عملیات تصفیه و تلاشی را آغاز کردیم. دو تروریست تا فعلا کشته شده در محل.
د برید پر مهال د جماعت دننه په لسګونو کسانو امنیتی چارواکي وایي چې ګڼ شمیر لمونځ غاړي لمونځ کوونکي ژغورلې دي، خو لا هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او د ډزو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه چارواکو د دې پیښې په تړاو د وژل شوو کسانو شمیره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال د شاولي کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هم ته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن د څلوېښت کسه وژل شوي دي. ولس کاسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي.
د قندهار د امنی قماندان وای په بیگانه جګړه کې د ملي اردو دوه اسکر او دوه پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولي کوټ د تیر شپې د جګړې پړسنه دی ویلي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتلولي وګټله. قادری نن وکول شول چې د آسیا په یو 50 دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو ته ماته ورکړي او د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربیر د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د 100 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. د آسیا یو 50 دور سیالیو ته د افغانستان 10 ملي لوبغاړي ورغلي دي. د آسیا یو 50 دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې روان دي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیا تورنه کړې ده چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیم کړي. جیمس ماتیس همدارز ویل چې واشنگټن په فعاله توګه اوکراین ته د نوې دفاعي وسلې د ورکولو په اړه فکر کوي. خاغلی ماتیس ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر دا خبرې پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د 26مې کلیزې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. روسي مقاماتو کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي دي. روسیه له کریمیا سره د نخلیدو لپاره پر تمان ټاپو وزمه د یو پل د جوړولو چارې پیل کړي دي. روسیې په 2014 کال کې اوکراین پورې اړوند کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله. او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د وتلي خبریال د نیولو په اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د دې سازمان د مرکزی آسیا مشر جوهان بهر ویلی د توران خبری آژانس د مشر مهمان علیف پر ضد لګیدلی تورونه به اساس دي. جوهان ویلی چارواکو په توران خبری آژانس د دې لپاره فشار زیات کړو چې وسی په ونرسید چې د هغوی په خوخه خبرونه خپاره کړي. د توران خبری آژانس مشر مهمان علیف پرون د مالی د نور کولو او لواک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو. په خپل الیف د اگست په 13 ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړی دي.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په کابل کې پر یو جماعت حمله شوې، تلفات هم لري. د کندهار امنیه قومندان وایي په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ګڼ وسلوال وژل شوي.
د څلوېښت کسه وژل شوي دي، ولس کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان ځان سره انتقال کړي دي.
په خوست کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. په بل راپور کې اوري چې په بلوچستان کې هنرمندان شکایت لري چې اوس توجه دوی ته کمه شوې او د خپل هنر په برکته روزي نسی ګټلی.
د سلور کالو څخه د پښتو ډراما سیریل نه دی شوی، پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر وایي په نړۍ کې په میلیونونو انسانان په بیلابیلو علتونو محتاج سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو د افغانستان په داخلي خبرونو کې واوریدل، د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې په یوه جماعت کې حمله شوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او اوس هم خلخل ډزې روانې دي. نوموړي چې دوی ویل چې دغه بری تلفات لري، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ورته حملې شوې دي او درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د ازادي رادیو خبریاله ناجیه صافی را سره له کابل په مستقیم تماس کې ده. ناجیه جان، څه دي وروستي جزئیات او تاسو څه ګورئ په سیمه کې؟
ډېره زیاته مننه سالی صاحب. چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو د کابل ښار د یولسمې حوزې اړوند د قلعې نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت برید کړی. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. له بلې خوا د عامر روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له دې پېښې یولس ټپیان او دوه جسدونه ورول شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې د پیښې اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. په همدې حال کې یو شمېر عیني شاهدانو د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یک برادر مل فعلا در داخل مسجد خانه ملو گفت تقریبا 60 نفر قدمو هست.
امروز جمعه بود، یعنی جناب مسجد امام زمان قلعه نجوره نماز جمعه بود. یک وجه جور انتحاری در آمده که با پیروان پلیس است. یک خود انتحاری کسی تا داخل مسجد در آمده فکر ساعت یک وجه.
امنیتی چارواکي وایي چې وسلوال تکیه خانې یا د اهل تشیع جماعت ته نوتلي دي. ویل کېږي چې د انتحاري حمله کوونکو شمېر څلور و چې لومړی انتحاري حمله شوې ده او درې برید کوونکي جماعت ته نوتلي او لا هم په سیمه کې ډزې روانې دي. پېښه دقیقا د جمعې لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې په جماعت کې دا مهال سلو ډېر لمونځ کوونکي یرغمل نیول شوي دي. امنیتي چارواکي هم وایي چې په احتیاط سره دغلته عملیات ترسره کوي. تر اوسه د دغې برید مسئولیت په رسمي ډول چا نه دی منلی، خو د روانې اګست میاشتې په لومړۍ نیټه په هرات کې د اهل تشیع پر جوادیه جماعت باندې برید مسئولیت داعش ډلې منلی و چې په هغه برید کې له دیرشو ډېر کسان وژل شوي او له تر اووه شپېتو نور ټپیان شوي وو.
له ناجیې صاپۍ څخه مو واورېدل چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جماعت کې حمله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. د روغتیا وزارت سرچینې وایي چې تر لاسو ډېر ټپیان ورول شوي دي. خلک وایي چې د جمعې پر لمانځه ولاړ و چې حمله وسوه. ویل کېږي چې د حمله کوونکو شمېر څلور تنه وو. بیا هم بل امنیتی مسأله تیرو تیرش په د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې 23 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار امنیه قمندان وایي چې دغه وسلوال د شاولیکوټ په سیاسنګ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو تر حملې وروسته وژل سوي. صادق رښتینی یو نور تفصیل.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل تیرش په دې ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ په سیاسنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یو شمیر پوستو حمله وکړه. د کمانډان په وینا تر 2 ساعت جګړې وروسته سیمه ته وایي ځواکونه ورسېدل او پر وسلوالو هوایي بریدونه وکړه. د نوموړي په خبره په دغه هوایي بریدونو کې 23 وسلوال ووژل سوه او 10 نور ټپیان سول. د جنرال رازق په خبره د وسلوالو طالبانو سره په 2 ساعت جګړه کې 2 ملي اردو سرتیری او 2 پولیس هم وژل سوي.
هوایي کومک پر وخت ورسېدی او حالته د دشمن د څلور کسه وژل سوي دي، 10 کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان د ځان سره انتقال کړي دي. نو ټول سلاح او موټرسایکلان او مړو د سدونه د دې د جنگ پر میدان پاتې دي. چې څه راغلی و دغه څه ډېره پیسې دي ولاړه د بین ولاړه او ختم شو. په دې کې 2 پولیس شهیدان دي، 2 ورده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار پر وو شمالي ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. د تیرې شنبې په ورځ چارواکو وویل چې د دې ولایت 3 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د سکوت له ګواښ څخه ژغورلي. د چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړي، چې پر دغه وسلوالو د هوا د لارې بریدونه بسول او پر مهال د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون اویاتنه ووژل سوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی ظاهر قدیر د جمعې پورز په یو غونډه کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړ. ویل چې د سولې پر ځای جنگ ته پکې زیاته ترجیح ورکول سوې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری پر راپور کې.
د ولسی جرګې وکیل ظاهر قدیر د امریکای پر نوې اعلان شوې ستراتیژي انتقاد وکړ چې د سولې پر ځای پکې د جنگ دوام شوی. نو موري دا څرګندونه د جمعې پورس په ننګرهار کې د مشرقي شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړې چې په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې و. ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې د امریکای لخوا پر نوې اعلان شوې ستراتیژي نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې داعش سره د جګړې وشي خو طالب سره د سولې. خاغلی ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې هغه واضح هم په کلکه رد کړی چې ګوندې د کوم سیاسي ائتلاف ملاتړ لګیا دی. نوموړي وویل د هیڅ ائتلاف سره نه دی او یوازې د ولس د حقوقتنې په خاطر ولسی حرکت پیل کړی. په دې غونډه کې د نورو ځوانانو قومي مشانو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد شاکر فاروقي وویل په اوسني نظام کې ظلم، فساد، غصب او د قانون خلاف نورې کړنې اوج ته رسیدلي. دی وایي د دین اخوالو پر ضد به مدني حرکتونه کوي او کارتیا شوه د سر په قیمت هم مبارزې ته تیار دي.
محصلین د دې وطن آغا ځوان قشر دا آغا خلک دي چې سبا استاد دا، سبا ډاکټر دا، سبا انجینر دا، سبا ترنوال دا، سبا د ملک ستنه دا. اصلي پایه دا کوته توجه لکېږي. برسونه یې سقوط دي، ماسترۍ نشته دي، د کار زمینه سازي نشته. اخر دا ځوانان څه وکړي؟ مجبور دي، مجبور دي مدني حرکت وکړي.
د غونډې نورو برخوالو هم په خپلو خبرو کې پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې د مشرقي خلکو پر حق سترګې پټې کړي او غواښ وکړ کچېرې د ختیځ سیمې ولسونو ته حق ورنکړ شي دوی به پراخو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د شورابک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د القاعده او لشکر طیبه په یوه مرکز کې 14 سوي چې له کبله یې 10 وسلوال وژل سوي چې په هغوی کې پاکستانیان او عربان هم شامل دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیادوراني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د شورابک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د القاعده او لشکر طیبه په یو لوی مرکز کې ماین چاودنه سوي چې له امله یې و پاکستاني دواره باوی او افغان وسلوال پکې وژل سوي. د دوراني په وینا دغه مرکز د شورابک ولسوالۍ او ګلستان سیمې ترمنځ د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې سره پلان واټن کې جوړ سوی وو. چې ډیر وخت به د ماین جوړولو او د افغانستان په خاوره کې د بریدونو بیلابیل پلانونه پکې جوړېدل. د پولیسو د بیان په وینا وژل شوی وسلهبال د ماین جوړولو ماهرین دي.
د لشکر طیبه او القاعده ګډې کارنګا په مابین کې چې د ډیر وخت فعالیت کوي په تروریستي او منفجره موادو په ترکیب او تنظیم کې او له دغه لارې په تروریستي بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول درلود. نن سهار شپږ بجې په یادې قرارګا په داخل کې د ځنې په پایله کې
پاینی وخت کې چارواکي وایي دوه نور وسلهوال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي ماین وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې رامنځته سوې. وسلهوالو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو د ننګرهار په یو راپور کې واوریدل چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت د خلکو یو استازي حاجی ظاهر قدیر په یو غونډې کې نن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړ. د ویلي و چې په دې ستراتیژي کې د سولې پر ځای جنگ ته ترجیح ورکول شوی ده. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر نور غړو او افغان کارپوهانو هم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په تړاو د روسیې پر ورستیو انتقادونو عکس العملونه شوبلی دي. دوی د جمی پر ازادي راډیو ته ویل د روسیې چارواکو ورستی څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ګوري. تفصیل د نجې سپی راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې د ولسی جرګې د غړیو او افغان کارپوهانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوې. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د روسی چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي رادیو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب وسی. هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه ماغه چې روسان په افغانستان کې ناکامه د دې ملک نه ووتل. بلاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکې نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې دا د ناکامۍ سره مخامخ کې بلکې دنیا ته هم وښي چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبته نه وه او بالاخره باید د دې شله چې ناکامه شله. او په دغه شرایطو کې امریکا ته بده ده چې باید د ډیر عقل او د ډیر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کیږي چې روسانو تکرار کړی و.
د خبري ورسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستیو سرګندونو کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده ده او په وینا یې چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی او دا به د په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي په اعلان سره ویل چې هغه په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي سو وسلولي ډلې وځپي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري او له همدې عمله له وسلولو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت دی آسیا کې د امریکې په افغانستان کې چې مرکز دی آسیا دی نه غواړي او په هغه خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی. په هغه خاطر هغوی ته وسلې ورکوي چې ضرور وه داسې ستراتیژي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمېر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکیچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي وضعیت به لا پسې خراب شي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. روانه خبرونه د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام کوي. په همدې خبرونه کې دا راپور هم ورې چې په فراکی د اصل او یاشاتو تولیدات زیات شوی او د ایرانی اصل او د وارداتو مخه نیولې ده. په بل راپور کې ورې چې د بلوچستان هنرمندان او ډراما جوړونکي وای د مرکز کوټې دولتي ټلویزیون اوس ډیر کمزوري شوی او له اردې مودې نه نوې ډرامې جوړې کړي او نه د هنرمندانو تنخواوي ورکوي. دا هم ورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر چې د کار دورې په پا پایته رسیدو ده خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو دوا او پناځای اړتیا په زیاتېدو ده. خوست ورزو خوست ولایت په خوست کې د مدني بنسټونو ګوندونو او شوراګانو د ګډ ائتلاف په قربتوب د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمن سیالي روان دي. دغه سیالي چې له لوی اختر مبارک کې د لوی اختر څخه مخکې پایته رسیدي د کابل، پنشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګ او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخبو ټیمونو پکې ګډون کړی دی. تفصیل له نجیب الله الخیل څخه.
د جمعې په ورځ د خوست د اولمپیک ادارې مشر عزیز ملنګ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د فوټبال د یو ټورنمنت هدفونه ځوانانو ته د نشه یي توکو د زیانونو په باب د پیغامونو لیږدول، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د اوسني نظام نه د ملاتړ موخې یاد کړي.
د نشه یي توکو سره مبارزې په خاطر د سولې د غوښتلو په خاطر باندې او همدارنګه د اتفاق دیوالي او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه ټورنمنت نو دغه ټورنمنت فعلا د پاره مونږ پرون ورځ د خوست ولایت او د روزګان ترمنځ لوبه و. نن د خوست دوه ټیمونو ترمنځ مسابقه ده او د سی ورسته ان شاء الله تعالی د پکتیا او د میدان وردګو مسابقه شروع کیږي.
د خوست فوټبال په سیالیو کې د افغانستان له سویل څخه د یو لري پروت ولایت روزګان شل تنه ورزشکاران هم برخه لري. د روزګان د ورزشکارانو لوبډل مشر وایي:
نو میر رحمت الله روشانی د روزګان ولایت څخه راغلی، نو موږ ډیر خوشاله چې خوست ولایت راغلی. دلته په دې ټورنمنت کې مو برخه اخیسته ده. یلمن ولایت تللی، کندهار ولایت تللی او د بولدک ولسوالۍ تللی، دوه ولایتو تللی مسابقه لپاره. او پرون موږ د خوست 20 سره مسابقه وا یو مساوي سوله.
د میدان وردګو د فوټبال ټیم لوبډل مشر محمد نبی ستانګزی وایي: په دې سیالیو کې قوي لوبډلو برخه اخیستې ده او هر ټیم په دې هڅه کې دی چې د مسابقو اتلوري خپل کړي.
نو هر ټیم کوشش کوي، کده خوست ټیم دی، کده لوګر ټیم دی، مثال کده پکتیا ټیم دی، ټول کې ورتیا ویلري خټ ټیمونه دي، خټ تکړه تکړه پلیران کېشته دي. نو موږ هم په همدغه کوشش کوي چې ان شاء الله موږ هم خپل پلیران لرو. بازي دي په ملي ټیم کې لوبېدلې دي، ان شاء الله موږ هم کوشش کوو چې قهرمان شو په دغه ټورنمنت کې.
داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په خوست کې د وشو د رزمي ورزش د فدراسیون په چوکاټ کې هم د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې پیل شوې دي. د یاد فدراسیون مشران د دې سیالیو موخه په ملي او ولایتي کچه د وشو سیالیو لپاره د خوست د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته کوي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا او په هیله یم.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 30 دقیقې کېدونکې دي. په فراه ولایت کې د اصل او یاشاتو تولیدات زیات شوي دي او د ایرانی اصل او د واردېدو مخه نیولې ده. اړوند چارواکي وایي چې د فراه اصل اوس ایران ته هم صادریږي او هلته په لوړه بیه خرڅیږي. احمد شاه فطرت پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په دې وروستیو کې د شاتو مچیو فارمونه او د شاتو اثرات کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هغه کسان چې په فرار کې د شاتو مچیو فارمون لري وایي چې د فرار د شاتو کیفیت تر ایراني شاتو ډیر لوړ دی او انده چې د فرار ولایت شات تر ایراني شاتو په لوړ بیه په خپل ایران کې هم پلورل کیږي. په فرار ولایت کې د شاتو مچیو د فارمتن مسول سردار محمد خپل لکار څخه خوښ دی او وایي چې تر سل زیات د شاتو مچیو صندوقونه لري او سش کالي تر اویا کیلو ګرام زیات شات ترلاسه کړی دی. که څه هم د شاتو مچیو صندوقونه څنګه ته مرکز نه څه خطر لري ځکه چې د شاتو مچیو د چچلو امکان شتون لري، خو بیا هم ما ځان صدر محمد ته نږدې کړ او داغه څخه مې د شاتو تولید او ټولولو په اړه نور جزئیات وپوښتل.
اصل ایرانی و خارجي کې نه کیفیت زر مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزانتر و بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که می اصل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغان میشه به کشورهای ایران و فروش میرسه.
همدیال که کسان چې د سردار محمد شاتو مچیو مچوی فارم ته د شات رانیول لپاره راغلی هم خوشاله دي.
کیفیت اصل فرام شمار هیچ اصل نداره، کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک اصل خوبه.
ما تقریبا یک سال میشه که از اصل استفاده منو خیلی هم راضی و مخاط ما تکلیف زونو دردی دارو.
لبل خدا فراولای د کرهن ریاست چارواکی په فراولای د شات د اصلات لوړ کیفیت خبر ورکوي. دغه ریاست رئیس انجنیر عبدالمن متین وای چې سش کال کابو اته ټن شات په فراولای کې پلاس راغلی او همدا شان دغه شات کیفیت ترانه شات لوړ دی.
اصل ولایت فرامو در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولید
د فراولایت اصل تر اته ټن زیات پیش بینی شوی او د خوشی خبر داده چې زمو اصل د برنې هوادون تر اصل چې دلته مخ کې واردیدل ش کیفیت لري او د شنو بوټو شتون دلته په فراولایت کې د اصل پر کیفیت ډیره مثبت اغیز کړی ده. باید وویل چې فراولایت د هواد کرنز ولایتونو څخه چې پکښې د سابو او میوجاتو سربیره په دې ورستیو کې د شاتو تولیدات صنعت هم پراخ شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم په بلوچستان یلت کې د هنرمندانو او ممثلانو پر شکایت راپور چې وایي د کوټه دولتي تلویزیون د دوی معاشونه نه ورکوي او نه نوي ډرامې جوړوي. براکوال میاخیل دغه راپور چمتو کړی.
د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې په لسګونه کلونه یې د پاکستان ټلویزیون له لارې د ډرامې او موسیقۍ په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقالزحمي او تنخواوې هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی طنزیه ډرامه جوړوونکی حبیب پانیزی وایي،
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. وسلایتو ته زنګ لګیږي لګیا دی، موږ به نوي آرټستان جوړو، نوي رایټران بمو متعارف کول. دا غولار و درېدل چې دا تور سپین یعنی بلک اینڈ وایټ ټی وی ولغه زمانه څخه لګیم کار کوم، نو اوس چې ما زده کړل یا زه چاته زده کړل ور کولای سم، دا ور داسې رالی چې دغه بند سول. دغه پی ټی وی زموږ اکیډمی و.
د بلوچستان او پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي، پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرېښی دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقالزحمۍ 1.5 میلیون کلدارې پورې وړې ده.
بلوچستان آرټسټ دپاره بل پرایویټ سیکټر کې یو داسې شی نشته چې دی خپل صلاحیت هلته ښکاره کړي. ګوره لکه د کراچی یا د لاهور یا د اسلام آباد، دغه ځای آرټسټان دپاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغو ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټسټ ته، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغو ته هېڅ هلته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال سي، هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنګرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي، نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي، له تیرو څلورو کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی، پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د څلور کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 وار زیاته چلېدلې، نوې ډرامې نه کېږي، له موږ سره فنډ نشته، فنډ پر کم زی، دغه فنډ خو له مخه هم راتلی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي، خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د 1.5 کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګې او ته پر یو ډرامه باندې 10 لکه 15 لکه نه سي خرڅولای. ترکی ډرامه راواخلی یا د انډین فلم راواخلی په پښتو کې ډب کې، زه روان یم په پښتو کې وای کنه، زه روان یم د بګوان پوجا، خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبر نه ایز اټ از ته غرنګ نشر کې. بالکل ته کلتور خرابې، خپل ژبه خرابې، باید چې ته خپل ډرامې جوړې کې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچستان او براهوي ژبو د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقالزحمو ستونزه په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړې، خو غږ یې نه دی اورېدل شوی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
حیات الله هم د کورنال نه د ازادې راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او بعد سلام می حقوق بشر ته پیغام داده کوزی واقع منصفانه عدالت کوي نو دغه تش په نامه بخانی مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار وو په خوافی د انسانانو یعنی ککرۍ په خاورو منډلې خو د انسانانو غوږونه خوري. هله مې دادم چې د دغه سي اشخاصو په وړاندې ضروري او ټینګ اقدام وکړي. وسلام
سر احمد د کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټولو شریفو خلکو څخه پیره کوم چې نور د جنگ پیډیا خپل افغان امنیتي ځواکونو سره ځای شي ځکه چې جنگ ګټه نه کوي. دا جنگ د پدې جنگ د خپل ځانونې د قرباني کوي. مننه خیر شه.
زه د ننګرهار ولایت د ساره کې غلجي دی له سوالي څخه انور دغه پیغام ترتما دلته د راغو د سیټي په نامو یو کلینیک دی له سوالي څنګه سره پاره کې څه چې ډاکټرانو لږ بږي ولس بږي د ټکور ته ځي سار په نهو مهمو باندې راځي په یو لسو لسو په دوه لسو د ټکو وروته دي هیڅ یو ډاکټر عمل ته نه وي او نو کریوالم نه وي او ورسره دا چې تغذی مواد وروته وړي ډاکټران خپل په خپل بچانو په کورو کې وو کور کې خوري او دوا راخلی بری میاسه دوا راغلی ولله سره دغه دوا ټوله نه واغې ټوله خرڅه کړي وا دا باید د دې پښتنه وشي.
له دې سره څلور نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له رضوان مراد ناورو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وای د کابل په قلعه نجارا سیمه کې د نننۍ حمله په ترڅ کې تر اوسه دوه وسلوال وشل شوې دي. تر اوسه دا نه د معلومه چې څومره کسان په جماعت کې دن نه دي او دا هم نه د معلومه چې څومره کسانو په دې سیمه کې پر یو جماعت حمله کړې ده. د قندار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ تیره شپه جګړه شوې چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوې دي. د قندار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته ویل چې دوه څلوېښت وسلوال په هوایي بریدونو کې وژل شوې دي. نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور پوځي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له لسو نه دیارلسو ته لوړ شي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو په ترڅ کې اتل شو. قادری نن وکول شول د آسیا په یو پنځوسم دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو ته ماتې ورکړي او د نوي کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیه تورن کړی د چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره وویشي. روسي مقامات کریمیا ټاپو ازمیتن از دین نن سین ته د وبس د لویدو په نتیجه کې لک تر لګه اتلس کسان مړ شوي دي. او د بیپولی خبریالانو سازمان د آذربایجان د حکومت لخوا د وتلي خبریال د نیولو پړه توند اکسل عمل څرګند کړ.
د افغانستان دفاع وزارت وی دغه هواد هوایي ځواک لا هم لستونزو او کمبودو سره مخامخ دی. دغه وزارت وایند پنځ شنبه پر از ازادي رادیو ته خبره وکړه. بل خو په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت دغه هواد له هوایي ځواک سره د مرستو د زیاتېدو خبره کوي. اجمل تورمان له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د افغانستان هوایي ځواک خیل استراوړن لري خو لا هم کمبودی نه دی رفع شوی. دغه وزارت وایي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د هوایي خوانځیو او پوهنتونونو د رادار ټولګي د الوتکو د ترمیم لپاره ورکشاپ او د تعارضي او ترانسپورتي الوتکو نشتون له عمده ستونزو څخه دي. ښاغلي وزیر دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د سومبلې په دوهمه چې د افغانستان د هوایي ځواک له شپږ نوېمې کلیزې سره برابره ده ازادي رادیو ته وکړي. دوی وایي هغه ټولګي چې لا جوړ شوي نه دي لکه د رادار سنف کدا جوړ نشي نو نشو کولای چې خپل هوایي فضا کنټرول کړو. دوهم ثابت وزیر تعارضي الوتکې لرو خو باید افپاړس او مافوق سرعت الوتکې هم مقترا کړل شي او د خونې او روزنې برخې هم ډیر پام وشي.
در خدمت تعلیم او تربیه پرسونل هم باید اضافه تر کار شون.
نو موري ویل چې دا وایي ځواک پیوړی کول د څلور کلن امنیتی پلان یو برخه ده او افغانستان به تر راتلونکو څلور کلونو پورې یو پیوړی هوایي ځواک ولري. خغلی وزیر د غشان ویل چې د میزان میاشتې پروسه یو کې به څلور بلک هاک الوتکې هم افغانستان ته راورسیږي. د غوتملاتل ماموریت ویان ازادۍ رادیو ته ویلي چې افغان امنیتی ځواکونو ته به 150 بلک هاک الوتکې ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د موجوده پوځي الوتکو د شمیر په اړه څه نه وایي خو تر دې دی مخکې د افغان هوایي ځواک قومندان جنرال شعیب د یادو الوتکو شمیر تر سلو زیات ښودلې وو. څه موده مخکې ولسمشر غنی په هلمند کې ویلي وو چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره شپږ سوه اتیا میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال فلیپ سټیورات رویټرز خبري اژانس ویلي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د افغان هوایي ځواک پر روزنه تجهیز او د الوتکو په اخیستلو اویا میلیارد ډالر ولګول شي. د افغانستان هوایي ځواک د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال شپږ سوه جنګي او ترانسپورتي الوتکې درلودلې، خو د کورنۍ جګړو په ترڅ کې یو شمېر دغه الوتکې له منځه ولاړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان هوایي ځواکونو سره د خپلو مرستو د ډېرېدو خبر ورکوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغان هوایي ځواک سره مرسته د امریکا له ژمنو څخه ده.
In the coming months, U.S. forces Afghanistan and NATO.
دوی وی امریکایي او ناتو ځواکونه پر راتلونکو میاشتو کې د افغان ځواکونو دروزنې او دوی ته د مشوره ورکونې په برخه کې خپل فعالیتونه زیاتوي. موږ له هوایي ځواک سره خپلې مرستې ډیرو.
As these Afghan air forces get stronger.
پوځي کارپوهان لا غیر لزلمه ورډک په دې باور دي چې یو پیاوړی او مجهز هوایي ځواک د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور ثابتې تللی شي.
د دې خبرونه ورسته راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر چې د کار دوره یې پای ته رسیدلې خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د خوړو، دوا او پناه ځای اړتیا په زیاتېدو ده او په میلیونونو انسانان د جګړو، شخړو او طبیعي آفتونو له کبله محتاج شوي دي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر په صفت د سټیفن اوبراین دنده دراتونکو اونۍ د پنځشنبې پر ورځ پای ته رسیدلې. د وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شړو اصلي ریښې وچ کړو. په ورته وخت کې اوبراین وایي چې د ملګرو ملتو یو سل او درې نوي غړي هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي تر څو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوزلو کسانو سره مرستې وشي. ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په اته دېرش هیوادو کې د یو سل او دوه میلیونه کسانو لپاره د درویشت اشاریه پنځه میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه یوازې اته اشاریه یو میلیارد ډالر راټول شوي دي. د موزمبیق لپاره 10 میلیارډ ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 دیش میلیارډ ډالر. همدارس عراق او یمن هغه هیوادونه دي چې د دغه لپاره د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزله وشوه او خلک سخت وځپل شول. په یمن کې ملګرو ملتونو د 2.3 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه یوازې 1.5% راغونډې کړې دي. اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده په هغه کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې ده چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو دغه هیواد ډېرې سیمې خوندي نه دي نو ملګري ملتونه خپل استازي هلته نشي استولی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي واریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په غو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تن اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه راپته پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او دنه په افغانستان کې دوی د بیل ابلستون سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دنه په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ول کبل بي ځای سوي دي خپل کورونا او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت د احمدشاه بابا مری د دفندل احمدی وسیدل کوم. څنګه په پاکستان کې د مهاجرت ځون کړو؟ اشرفانی احمدی نه ویل چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې 300 ډالر او د هر ماجد 200 ډالر سي. اشرفانی احمدی نه په درنښت ویل چې 300 بیته او توته کول سي دا د پیل نفر سر او یو ګاډي کرایه 1000 روپۍ ده د سرپناه ځان خلک نه لګي دا د 300 ډالر او توته کول سي ماجد 200 بل افغانان 200 بل ازادي راډون ته ډېر مننه چې ما پیغام خبر کو. سلام احترام.
ازادی را دور زده پسند تخمی کجی در باز که سپاس کجی بالا ورولا دن تا پا دروازه پر گلدک پایی نمست در چکیم نکلو ولی اولاس کوره که چنزه کوره سا چنزه ازمان و برای تل چکنان دا و تنگ لارده مجون ده پارا
السلام علیکم خیر رسته دیخد ازادی کارکون که ازادی کارکون که تا سلامونه نوزه لغمان شریف نخبری که اومه مطلم بابا کیم نه روزم خدا ستون دیدی چه مخون نوی مادر راغلی او زمانگا بیخی نسارکشتا نوبشتا نمختبشتا مختبشتا دیوالون نشتا کلینیکشتا یو کور که دا لکه دیر مشکل سر ما مخیم از دیر ادو سر راغه کرده و خمونگ دیسه روانه تو یتان دال وی کتل خود سر روانه تو سپینگیری راغون کرده سپینگیری سر اخپل خبری او کل نور ایست تفاول سر آغای پیده ونکرم ایتا نو خودی ریو که تاف زیمو مشکل حال کنی دغه مننه ازادي یادونه خوشاله و باد
دوستانو لکه چې مخکمه ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یاد جګړو او نامنې یو یاد طبي پیښو لکبل لخپل کورونو به ځای سوی دي هغه هم ډېر ستونزې لري چې یو د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او د اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره می خبرې کړې دي او د ستونزو حال می ترې وپوښت
عبدالخالق ته کجې د هلمند ولایت ته کجې د ولسوالۍ ترغلې
بله دلیل څه و چې تاسو د کجې څخه کندهار ترغلې تاسو د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ وس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږئ د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنگرو د لاست د کجې سره فرار سوي ان د تجیر کډې نو شاوخوا ته زموږ قربان شناخته دلته راغلی دی گاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هیڅ د یوې سرېستنې کم کومک موږ نه لیدلی نو موږ راغلی به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلی وخت د مجرن ریاست ورغلم هغه ګرسرې پرېښول نه اته یو بد لبز لکاوه
تاسو سره نور څونه کورنۍ نور د کجکی څخه راغلي دي
یاره تقریبا د کجکی د خامخا 300 کور د لیټه مختلف ځایو کې پراته دي لا بډيري او د هلمند خو نور دي په ساته ډېر نو منګر خازه کجکی د 300 کور د لیټه شاوخوا په مربوطه سیمه کې ستا شهر کې ودغه شاوخوا ولسوالیان کې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې د کمپونه دی ورته څنګه
کمپونه خو نهسته بس دا سین یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه دنیا د خپلوانو کړی دي با دا سین یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خو نه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کوم څه نه دی ورته منځ سوی نم چا ورته ځخړی دي دا سین بس په هغه وطنو کې سره تیټ
بله که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی د دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې نم چې امر سره سره کړې بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره
شه نو بیا دا ستاسو د کور د غړتیا پر کولای شي
یا نو اوس موږ چې اوس حساب راته که زموږ رابطه مات زر افغاني بچت و دي چې مصرف کینو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیرې را رسېږي څلور زر افغاني خو زموږ د میاشتې بار د دې لسانه یلداري ما خالي او چغلنه کې جبې مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دې دي یا د اختر مراسمونه یا روژه هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو
بلې و الته مو یو بس یو سپک دکانګې درلود یو څلور ځکه مو درلود بس مو عاید برابر و نو وس په ناغسته ناغه دکان سره ناغه ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدل دي دلته د بل په وطن کې ماجر پاتې او بس په شپې ورځ کېرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل و ولګر سری په ولکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې کین لرم نو دا سینې حالات دی د ماته ډیر خلک زنګونه وي
تاسو څونه وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلیست
مو تقریبا درې کاله
نو وس څنګه وسم وزته دی ورنه دی چې تاسو به تولار سی خپل کور ته
نو د سې د خورې چې زموږ د لوړ کجکی کجکی سپلا چې د لوړ سره موږ باندې نیجی ولسوالۍ ته نیجی د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مزکو دغه کې مینونه شخ کړی دي په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دي نو یو تر بل ټکان دي سره کې د کجکی اولیا چې دی چې هر ولسواله ته پښتنه وکړي د والي ته پښتنه وکړي د هرې هرې وې د سوی چې و څلور زره پنځه زره کوره ټوله د درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا در اوس پورې پښتنه لام نه ده کړې سرایي نومو نړېدلي دي پاک صاحب یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړي دي سرایي نوم ځکه مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر د سینې چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکی ولیا چې دی لوړ کجکی په نامه چې دی ټول سرایونه نړیدلې ټول مځکه خرابه شوی دی نو څلور زره کوره تقریبا ګر پیراله دی یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې دی
دلته چې تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپل
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست اپلای یونیسیار دفتر باراغور ته ولادت تن کیږي ته شولاسه د ماجرین ریاست ولته چوارلو یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غې خواته ورغل نه د شپه کوځه ته ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته نسته مبارو م زسترته چې به ډیر بد دغه که بارم نو جنرال بیان ورغلیم نو چې کوږي کټجه نو بس هم د عزت مباسې ک څوک هم عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد دغونه د تغسی مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه مستا
د روزګان د خو خوري به شي ډیر دي هغه خو د علمند ماجرین وسم هغه ډیر دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشت نږدې پراته دي چې دغه روزه کې هم دغه یو اجزا ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دروازه کې درلودلې د روزګان د روزګان د مشت را نږدې دي د لته شاخو هم ساتو کې پراته دي یو خونه دوی خونه پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي د روزګان نن په دغه سی بد حالات کې هیڅ وکه پښتنه نه کوي چې ارما منو چې یا د شار پر دې یو پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه سکرا وسلې مړې دي لوم ما سره په دغه کال په درې کال مولا کې دی لای چې وې سره څنګه شي ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنۍ او بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنۍ او د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه مارو ارقام چې ملګری ملتونه خبري هغه مارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مارو ارقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوری یو سل وزر او سلور سو او شپږ نوې کورنۍ چې مجموعا کیږي دوه لکه واته سل وزر او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنې او طبيعي په خلامل بي ځای شوی دي او وس د په بيزاشي حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمېر ډېر تخلو اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د تخلو اصلي سیمو ته تللې په همدغه موده کې
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی
ګورې زمونږ امر ارقام زکه ډیرواله خي چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت زکه لري امر ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي دا هغه امر ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوی هغه سره مرسته کوي کوم مرسته نه کوي د ټولو امر ارقام راټولو بل دلیل دا دی چې زمونږ امر زکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمونږ په سلور دي شولایتونو کې زمونږ د فاتر شته مونږ ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل صاحب دغه بي ځای شوی ډیرې د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي
ډیرې بي ځای شوی مونږ په شمال کوزون کې لرو کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دی شي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بي ځای شوي وو؟
د تیر کال د همدغه موده په پرتله د بي ځای شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بي ځای شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کال بې ځایه کېږي، ځینې څلور ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټا جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کال په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه سلوی زر او پنځه سو او سلور سلوی کورنۍ سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کو له دوه نیم لکو څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمیر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې سږ کال هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوې. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواست بیا بله ستون زده ده چی سربیر پر دوگو کورانی چی پا کور که ده نه نه پیزای سیوی ده، یعنی ده افغانستان ده جگرو لکه بله دیر اغی کسان چی ده نورو هیبادون سخه هم رازی لکه پاکستان یا ایران سخه، اغوی هم ده دوگو پیزای سیو پر مرستو اغیز نکی؟
ډیر اغیز نه کوي. خو زمونږ یو شمیر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپناه د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسې دوه سوه ډالر یاد کړې، البته موږ بعضې شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سوه کافي نه دي، یعنې د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. پخوا لک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسې څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دو سوه ډالره خو بس نه، خو زه فکر کوم ګورئ دو سوه ډالره کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي، او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم څلور سوه ته پورته کړئ. یو انیشیار ویلی چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیشیار سره نه کوي. د یو انیشیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یو انیشیار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې دوه سوه ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بېرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
ازادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دې بای وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زمونږ ماشونه ولېږل کېږي، چې بس مونږ ته ریاست له مونږ ورسو، مونږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي، شل ورځې بچ وکړي میاشت بعد مونږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حال کې دغه زمونږ مشکل زر تر زره حل کوي او نتیجه مونږ سره وکاږي.
مرزا اورورا غواړو چې په داش کې مکتبونه جوړ شي، په داش کې د یو شروع دي، دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه بخال نه کې دا سال جوړ کړی، دا یو شان شروع دی، ورته دغه مرزا غواړو چې د اجرای شو تن کې او مکتبونه راته جوړ.
السلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرز لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرز ده.
السلام علیکم، ز سجاب تاجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امروره. دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصوله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنې که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلین نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښته وي هم دی رسېږي هم. یعنې زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے. صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے. لیدلی د سرو سرو بازار، جوړه دی پکې نکې هم پیزوان مالی دلی د سرو سر بازار جوړه دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر دې پریشان دستا حسن خټو لیدا شن خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله اوس می سخت نه چاري داشن خاله
سما ډیر غریبی داشن خاله